ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. نن سبا لا ټلیفون نیولې په ټولنیزو رسنیو کې ځوانان هڅه کوي ته دغې ټولنیزو رسنیو له لارې پیسې وګټي، خو آیا د پیسو ګټل په انټرنیټ کې اسانه دي؟ موږ څه ډول پیسې ګټو؟ هغه کسان چې پر فیسبوک باندې پوسټونه کوي پوهیږي چې له دې پیسې ترلاسه کوي، خو دغه پیسې څه ډول ترلاسه کیږي؟ همدارنګه په روسیو کې له رسنیو بېکاره شوو خبریالانو یوټیوب چینلونو ته مخه کړې ده او د یوټیوب چینلونو له لارې پیسې ګټي، خو دا چې په افغانستان کې بانکونه فعالیت نه کوي دغه یوټیوبران څنګه عاید ترلاسه کوي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. له تاسې اورو چې تاسې د سوشل میډیا لپاره څنګه مطالب تولیدوي، څنګه یې جوړوي او څنګه یې خپروي. مېلمانه په افغانستان کې خبریال او مدني فعال، په جرمنی کې میشت افغان کډوال او همدارنګه د انټرنیټي سکیورټي یا امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط، او د خبرونې په دویمه نیمه کې بر سره افغان یوټیوبر او افغان خبریال پردیس خطر محمد پردیس هم وصل شي، او له دوی باور چې دوی څنګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. تاسې درې واړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که سجاد تاسې ته راشم، تاسې راته ووایاست تاسې په افغانستان کې استه یو، په افغانستان کې د نننه نه یوازې د رسنیو کې چې خبریالان بیکاره شوي دي، په ټول خپل رسنۍ چې کله فعالیتونه کوي دوی یوازې به پاڼې یا څپې نشرات چې کوي دا نه لري، بلکې دوی په ټولنیزو پاڼو باندې هلته فیسبوک پاڼې لري، یوټیوب چینلونه لري، همدارنګه ټویټر کې اکاونټونه لري، هاته اوس په دې وروستۍ کې واټس اپ ګروپونه او ټلګرام چینل کې هم ګروپونه پیل شوي دي. تاسو د خپل فعالیتونو په اړه ته وایاست چې کوم رسنۍ کې چې کار کوئ هغه څه ډول خپل فعالیتونه مخې ته وړي، او په کوم پلیټ فارم کې مو کتون کې ولیدونکي ډیر دي؟
سلامونه اغلی سیال تاسو ته او د دې ترڅنګ تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، او همدارنګه د هغه څوک چې دا شپه زموږ هغه اوري، سلام مینه او درنښت ورته وړاندې کوم. باید ووایم چې موږ له ډېر پخوا څخه سولې پیغام راډیو سره زه کار کوم د نشراتو د مدیریت په برخه کې. په ټولو پلاتفارمونو کې لکه مرګه موږ فعال یو، هغه لومړی وختونو کې فیسبوک عام و، فیسبوک کې موږ خپل فعالیتونه مخکې وړل، نشرات به مو کول او د دې ترڅنګ به ژوندۍ خپرونې زموږ په فیسبوک راتلې. دغه نوي نوي اپشنونه چې مخته راغلل دغه راس په انسټاګرام باندې، د دې تر څنګ په ټویټر یا ایکس باندې زموږ نشرات روان وي، او د دې تر څنګ په یوټیوب کې باید وایو چې په دې وروستیو کې د دوه درې کاله چې دی زموږ فعالیت یو څه زیات شوی، ځکه دغه راډیوي نشراتو تولید لږ اسانه دی، بیا د دې لپاره د ویډیو برخې جوړول لږ کار سخت غواړي. نو دغه ټولو پلاټفارمونو کې موږ فعال یو، لکه مرګه لیدونکي او د دې تر څنګ د راډیو مینوال مو په ډېره مینه څاري.
تاسو د یوټیوب یادونه وکړه چې هلته مو فعالیتونه هم ډېر شوي دي، دغه فعالیتونه تاسو د راډیو لپاره کوئ که نه په مستقل ډول باندې چې تاسو خبریالاست هلته فعالیتونه کوئ یو یوټیوب چینل لري؟
سولې پیغام راډیو په 2019 کال کې یوټیوب چینل جوړ کړ، ځکه په وروستیو کې تاسو ولیدل چې د محلي رسنیو د محلي راډیوګانو هغه رقم ته چینلونه نه وو، یوټیوب چینلونه په هغه وخت کې چې 2019 کال موږ یوازې د خپلو تولیدي خپرونو او تولیدي مرکو لپاره موږ دغه یوټیوب چینل جوړ کړ. لومړی وختونه کې به موږ یوازې دغه مراکې د دې ترڅنګ کرکټ د لوبغاړو سره لنډې لنډې خبرې اترې دا به مو یوټیوب ته اچول. هنري برخه هم پکې ډېره زیاته فعاله وه، نو یوټیوب چینل ورو په ورو چې کله ور باندې وپوهېدو چې د دې نه ګټه هم لاسته راتللی شي، او د دې ترڅنګ د دوو یا درو کسانو یا د دې نه زیاتو کسانو د معاش په برخه کې هم راسره همکاري کولی شي، نو بیا مو دا فعالیتونه ورو په ورو په یوټیوب کې ډېر کړل. کومې خپرونې چې موږ اوس په سوشل میډیا باندې خپرېږي دا عیناً د راډیو څخه هم بیا نشرېږي، یو ځانګړی وخت مو ورته ټاکلی دی. زموږ فعالیت همیشه روان وي، نو دا یوازې د یوټیوب لپاره نه دی، د راډیو پر په همداسې خبرونه جوړو چې اوریدونکي کاغه ونه ګوري هم داسې احساس وکړي چې زه په دغه خبرونه کې ورسره یم او په دغه خبرونه کې قدم ورسره وهم، هم له دکاندارانو سره، هم له کاریانو سره، هم د سیمې له اوسیدونکو سره. مخکې موږ فعالیت یوازې د خوست مربوط، اوس نو کوشش کوو چې نږدې ولایتونه هم پکې راونغاړو، پکتیا، لوګر، کابل، داسې دغو ولایتونو ته مو هم، ننګرهار، لغمان، دغو ساحو کې مو هم خپرونې جوړې کړلې. او باید ووایم چې لیدونکي دا په ډېره مینه ساري او ډېر خوند ترې اخلي.
په هغه څه چې زه پوه شم، ستاسې هدف دا ده چې تاسې محتوا د یوټیوب لپاره تولیدوي، بیا یو ډول راډیو کوي چې په راډیو کې مخبره شي، همداسې ده؟
او همداسې ده. نو فوکس مو په راډیو هم ده، یعنی 50% لکه فکر مو راډیو ته هم ده، او دې نه زیات بیا 50 داسې د یوټیوب برخې ته هم ده، ځکه دا خپرونې یوازې او یوازې په یوټیوب نه نشریږي، بیرته بیا په راډیو هم نشروو.
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ، تاسو بیرته راګرځم. جمیل باسه، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته وګورو په دې وروستیو کې چې د ټولنیزو رسنیو وده او پرمختګ ډیر شو، دا ځینې پاڼې غلا کیږي یا فیسبوک پاڼې ورکیږي یا هکیږي، یعنی دغه فعالیتونه که موږ په دوه برخو وشو، یو هغه کسان دي لکه ژورنالستان او هغه کسان چې فعالیتونه کوي محتوا تولیدوي د سوشل میډیا لپاره، یو هغه کسان دي چې دغه برخه منیج کوي، دغه برخه کنټرولوي او هغه امنیت ساتنه کوي. په دې برخه کې تاسو راته وویل چې څومره مهمه ده کله چې په یوټیوب چینل کې مطالبه چول کیږي، فیسبوک باندې ته مطالبه پورته کیږي او دا غیری ډیریږي، فالوورز ډیریږي، امنیت څومره باید خوندي شي، په دې برخه کې باید څومره کار وشي؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات، ملمنو ته آباد اوسئ. رښتیا هم دا مسله شته ده په روسیو کې چې کلم د سوشل میډیا هغه ګروت زیات شو په وطن کې، په تیره کله چې دا مونټایزیشن خلکو دا کړل، فیل کړل، د یوټیوب، د فیسبوک، د انسټا، سنیپچیټ خو ډېر افغانان نه اوسي، د ټیک ټاک. نو دا یو مسله وه. سره د میاشت مخکې زه یو قضیې سره مخ شوم چې موږ تاسې په افغانستان کې یو ډېر فعال شخص او د ډېر زیات ویورز سره یا د لیدونکو سره اکاونټ د یوټیوب کنټرول تر هغه تل شو د هکران لخوا، او هغه کې تاسو د پښتنې مطابق بيخي قضيه وا چا چې منیج کوو هغه له هوا ته بهر وو، خو مسله پکې دا و چې دا غي په موبایل کې یو 15 ایمیلونه لاګین ول، خپل کاری ایمیل مو، شخصي ایمیل مو، او دا غ منیجمنت ایمیل مو چې د سوشل چینل په کوم ایمیل چې دا غو مخته تل. هغه ته ټو فاکټر انتنټیکیشن مونږ یو سکیورټي دویم لایر سکیورټي وا هغه هغه هم اکټیویټ کړو، خو په ناپامې کې په هکرانو له پاسورډ نه بعد هغه ریکوست کړو دی مخکې له دې چې ویریفای کړي دی اپروف کړو، فکر کړو چې زما کوم بل ایمیل دی، بیا هغه چینل یې له لاسه ووته. بیا خو موږ په ریکوري کې ډېر کوشش وکړو، بل اخر نتیجه دا شو چې د ډېرو فالوور سره یو چینل له منځه ولاړل، یو بل چې بیک اپ چینل هغه سره پاتې شو. نو دا مسائل واقع کیږي، د دې لپاره چې دا ډېر سم منظم شي منګ باید د افغانانو منګ تاسې یو عادت دی چې ډیر کارونه عادي نیسو، ډیر پراپر ژوند نه کوو، د دې لپاره چې یو څوک لوی چینل چلی دا غینه د بزنس او د عاید تم لري، په کار دا چې یو سپریټ ډیوایس ورته واخلي، کا موبایل وي، کا کابل کمپیوټر وي، او په هغه کې اضافي اپلیکیشنونه انستال نه کی، اضافي لینکونه پکې اوپن نه کی، کم ایمیل چې دو جوړی هغه ایمیل باید د یو اتنټیک نمبر ټلیفون شمیرې سره وصلی، مطلب مې دا دی چې په هر هواد کې اوسېږي هغه شمیره دی په خپل نامه وي، په تذکره یا په مربوطه هواد په آی ډی کارت وي، کاینده کې سمسله راځي چې هغه به ته ووي ستل شي، ځکه د دې سوشل میډیا د دې اوګو چینل شروع چې دا د یو شمیرې نه کیږي چې هغه ته یو کوډ راځي، هغه باید اتنټیک وي، باغې پسې خپل ایمیل سکیورټي باید قوي شي، باغې پسې د خپل ډیوایس سکیورټي قوي شي، چې کوم ډیوایس کې چې دا چینلونه یا سوشل میډیا کنټینټ هندل کیږي داغه، او ترڅنګ د مربوطه پلیټ فارم سکیورټي هم موجوده وي، چې هغه کې ټو فاکټر انتنټیکیشن دی د مایکروسافټ لخوا، د ګوګل اوت په نامه یو اپلیکیشن دی چې هغه کې هم موږ سکیورټي لایر قوي کولای شو. نو په دې څو طبقو کې چې موږ خپل سکیورټي مینټین کو، نو ان شاء الله مسله وبیا نه.
منه کور ودان تاسو بیرته راګرځم سجد کته سره ته وایس په افغانستان کې خو د ټولنیزو رسنیو نشو څو غای تر لاسه کوي په ځانګړي توګه یوټیوب نه دغه بانکي اکاونټونه کار نه کوي تاسو څنګه کوئ که چیرته مثلا ساسي یوټیوب فالوورز ډیر وي هغه څوک چې سبسکرایب کوي هغه ډیر وي او تاسو ته پیسې راشي دا پیسې څنګه ترلاسه کوئ او دغه امنیتي برخه چې بسیت یاده کړه دته مو پام کړی
په خو دا سی و چې د تیر حکومت پر مهال موږ به پیسې افغانستان ته راتللې بیا له تحول وروسته پیسې افغانستان ته نشي راتللې نو موږ فعالیتونه خپل جاری ساتلې دي دین وروسته بیا د څو میاشتو په تیرېدو د تحول نه وروسته په هغه ډول پیسې و پکې جمع کېدلې خو دلته مو نشو اخیستلی نو دا د افغانستان د یوټیوبرانو لپاره هغوی چې په یوټیوب کې ډېر فعال دي یوه داسې ستونزه را ایجاد کړې چې دا اوس څنګه له کومه لاره وکولی شو باید ووایم چې لکه مرغه بیا په دریم هېواد کې اوس موږ کولی شو چې پیسې واخلو هلته اړتینس جوړېږي د یوټیوب د لارې او د هماغه کس په اعتماد او باور سره بیرته پیسې دریم هېواد ته ځي او بیا موږ ته رالیږي خو یوه خاصه فیصدي بیا نو هماغه کس چې څوک دغه کار راته کوي یا حقو زحمه غوندې به یاد کړو چې دا پکې دوی ته ورکوو او پیسې موږ ته بیرته افغانستان ته رالیږي
او دغه د امنیت په برخه کې کوم اقدامات چې بسیط یاد کړل دی ته پام تاسو کړی ده
بله او دې برخه ته ډېر متوجه یو ملګری چې کوم خبره یاد کړې دې برخه ته موږ متوجه یو توجه مو ورته زیاته ده ځکه دا سینای چې د کالونو کالونو خواري مو یو ځلې په اوبو یو وړل شي دا برخه مو په نظر کې هم نیولې ده امنیتي برخه ده دغه سایبري برخه پر را داسې قوي مساتلې دي له خیره تر اوسه داسې کومې پیښې سره قضیې سره پکې نه یو مخ شوې
تاسو ورته بلګه سنیولې کنه هم دا خبرې لاندې چې مواد پکې اپلوډ کړي دوی ساتنه کوي یا دوی دغه برخه په پام کې نیسي
موږ خو راډیو لرو د راډیو د سوشل میډیا برخه کې زه په خپل ډیر زیات هم کری ورسره کوم نو دغه برخه لکه کمره برخه چې دا ځانته برخه ده د ایډیټ برخه بیا ځانته ده او اپلوډینګ برخه ته بیا خاص یو کس موظف کړی دی چې ته به داسې کوې چې مواد به هم یوټیوب ته اچوي هم به فیسبوک کې موږ مواد نشروي هم به نیوز پکې نشروي دې برخه ته یو ځانګړی کس لرو هغه راسره هم کری کوي خپلو کارمندانو کې مره خپل ټیم کې
مدنه کور ودان بسیت که تاثیر تو وایست که چیری دغس یو وضعیت رامنسته شی چې یو چا فالوورز ډیر وي خو صفحه یا دغه غلطو لینکونو په وجه باندې له منځه لاړه شي یا بلاک شي یا یو ډول نه یو ډول هغه خپل پیج له لاسه ورکړي چې هغه کار برخه کوي ایا د دې امکان شته چې بیرته یې راوګرځوي
دې امکان هر وخت موجود وي خو څو نقاط دي چې هغه باید نظر کې ونیول شي لومړی چې تا چې کم ډیوایس کې کم موبایل کې کم کمپیوټر کې د سوشل میډیا چلاوي له هماغه ډیوایس نه باید تا چې مربوطه رسنۍ یا مربوطه سوشل میډیا پلیټ فارم سپورټ ته اپیل وکړي دویم کم انټرنیټ کنیکشن چې تاسو تیر دوه میاشتو کې استفاده کړی یا درې میاشتو کې چې هغه د موبایل ډیټا کېدلی شي وای فای کېدلی شي کله چې تاسو له داسې ستونزو سره مخ شوئ نو د ریکوست په وخت کې هماغه انټرنیټ کنیکشن باید موجود وي ځکه عموما زمونږ یوټیوب فیسبوک او میټا پیسلا دا ټول پلیټ فارمونه چې دي دا زمونږ دوه لاکس هر وخت ساتي زمونږ پبلک آی پی او ماک ادرسې پبلک آی پی چې ده زمونږ د انټرنیټ یو خاص نمبر وي او مک ادرسز یا فزیکل ادرسز چې زمونږ د هغه ډیوایس یا هغه موبایل او کمپیوټر نمبر وي چې هغه دو ځان سره ساتي نو له هماغه تاریخ نه کچیرته ورته اپیل وشي چې زما اکاونټ هک شوی دی یا مې د لاسه وتلی دی یا د هغه حملې مطابق چې فشنګ کې د لاسه وتی سیشن هاي جیکینګ کې وته هغه خپل د عملی مطابق شاغه ریپورت وکي نو بیا ډیر وخت نتیجه ورکړي
سجد کته سره ته وایست تاسو ول چې یو څومره په دې رسته کې کارونه خوشوي دی او غواړي چې رادیو منورم پراخه کوي او یوټیوب نه چې کوم آیت تاسو تر لاسه کوي کولای شي رادیو کې د درې کسان ته مشور کړي څه داسې محتوا تولیدوي چې خلک ورزي هغه ویني
موږ داسې وکړل چې د تحول نه وروسته مو ویډیوي خپرونې پیل کړې په خو ما داسې کول چې یوټیوب ته به موږ یوازې د هنري برخه ور اپلوډوله ځکه د راډیوګانو تاسو معلومات کیږي تولید زیات وي خو آډیو برخه وي، یوازې په ماکس ور سره ثبتولو، بیا به مو دا ویډیو کوله او دا به مو یوټیوب ته اچوله. په دې باندې موږ وپوهېدو چې دغه تولید د راډیو نوم او د دې ترڅنګ د دغه لیدونکي په دغه برخه کې حتما موږ سره پاتې کوي. نو بیا مو داسې وکړل چې تحول نه وروسته مخبل خپرونې ویډیوي برخې ته واړولې. نو د کمرې څخه مو استفاده پکې وکړه، مختلفو سیمو ته مو تک شروع کړل، مختلفو لوبغاړو سره وغږېدو، د دې ترڅنګ د بېلابېلو کاروبارونو باندې ټولنیزې، تفریحي، کلتوري او فرهنګي خپرونې مو شروع کړې. د راډیو اړوانغه په داخل کې چې موږ د شعر او شاعرۍ او د ادب برخه وه، دا مو ویډیو کړه. او دې سره په خوا کې به ځینې وخت کله کله مېلمانه چې راډیو ته را راوتېدل، د دوی دغه ویډیو برخه به مو ترې ځانګړې کړه، یا به مو کومه برخه چې خوښېدله دا به مو ځانګړې کوله، یعنی ځانګړې مرکې دا مو چې ته واچولې. خو په دې وروستیو کې چې ډېر د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل، هغه دا و چې موږ مختلف ولسوالیو ته لاړو، هلته په کاروبارونو باندې، هلته د خلکو په ورځني ژوند باندې، هلته په شعر او شاعرۍ، په ادب، د دې ترڅنګ د ورځنیو مصروفیتونو باندې مو له خلکو سره ټولنیزې، تفریحي خپرونې ولرلې. نو دا په خوست کې هرې ولسوالۍ ته تګ و، همدا محتوا د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو دا مو تعقیب کړه، ورو ورو مو د خوست هره ولسوالۍ په نظر کې ونیوله، ځکه تاسو معلومات کېږي چې په دغو وروستیو درې نیمو څلورو کلونو کې له افغانستان څخه بلها زیات خلک مسافر شول او دغو خپرونو ته یې لاسرسی ورته اسانه و. نو موږ هم مختلفو سیمو ته تګ کوو، دغه محتوا مو چې تولید کړه د لیدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ دغه برخه تعقیب کړې ده. باید یادونه وکړم چې پروژه کې هر ورځ موږ یوه خپرونه لرله، نیم ساعت، 15 دقیقې، یا تر 30 دقیقو پورې هر ورځ موږ دغه خپرونه لرله. نو لیدونکي تر اوسه راسره پاتې دي او دغه برخه راسره تعقیبوي.
کله به داسې کړي چې د خاطر یو ویډیو خلک ډېره وګوري، پیسې په تاسو خپل ورکوي؟
پوینه شوما چاته پیسې ورکو؟
د پښتنه به زه د باسط نه وکم، ځکه چې کله کله داسې کېږي موږ د لپاره چې ویډیو ډېر خلک وګوري، سپانسر کوي او دغه په بدل کې یو څه پیسې بیا میټا شرکت ته ورکوي، یا کوم پلیټ فارم کې چې موږ هغه ویډیو پبلش کوو دغه بدل کې پیسې ورکوو. د دې مصرف څومره ده او څومره دا ویډیو پورته ځي په دې کار سره؟ بس تر کې تاسو راته داس وبرکې.
مننه. رښتیا هم موږ دوه نوع کنټینټس لرو، یو سپانسرډ او یو اورګانیک. کلم چې میټا یا فیسبوک او انستا او ټک ټاک او نور یوټیوب دو پیسې ورکوي د ارتس مقابل کې، هغه د اورګانیک ریچ یا د هغه چا ویو باندې چې هغه په خپل ترلاسه کړی وي او هغه ایلیجیبلټی کریټیریا لري چې کومه چوکاټ کې برابرې چې هغه ته څومره پیسې ورکوي. مثال انٹرٹینمنٹ تا خری پیسی اور کئی، مثال تعلیمی دغه ته پیسی اور کئی. نو مختلف کټګوریو کې مختلف رولز لري، پاغه باندې پیسی اور کئی. کتا سے پخپل پخپل کنٹینټ باندې مصرف وو کې اغه بیا بل کټګوری ته سپانسر ته دی چې پاغه باندې داس انکم نه تر لاسه کوي. هو دا غي خپل فائدې شته. مثال کتا سے خپل پیج، خپل چینل سپانسر کوي، نو کېدلی شي ستاسو سبسکرایبرز، تاسو لایکونکي، فالوورز ډیر شي، او پر راتلونکي کې چې تاسو کله کوم کنټینټ اپلوډ کوئ هغه ډیر لیدونکي پیدا کړی او تاسو
مان دالته چې د کله اوس یو پیج سپانسر شي، یو ویډیو سپانسر شي، د کې څه داسې کمال کې چې لیدونکي ډیریږي، لایکونه ډیریږي؟
اصلا د غټو کمپنیو، د میټا او د ټوئیټر او د یوټیوب او د نورو عاید همدغه ارتس دی. مین عاید چې ده دوه، موږ ډېر مسایل لرو خو نن د موضوع مطابق لدو، یو مهم عاید چې ده د ارتس نوی، یعنی اعلاناتو نه دو ترلاسه کوي. دو خو مفته موږ ته د اپلیکیشن نه راکوي، دوی خو مفته د سرویس نه راکوي. دو ډیټا سینټر لري، په زرهاو کارمندان لري، دغه ټول دا خو موږ دغه نه دي له پیسې نه پام وایسله، موږ خپلوان خو نه دي چې مفته د اپلیکیشن جوړ کړی او موږ یې هر ورځ سکرول کوو او دغه ګورو، ویډیوګانې ګورو، کنټینټ ګورو. دو د عاید سرچینه همدغه ارتس دي. دویم چې دی په غټو کمپنیو باندې دو ډیټا خرڅوي. زما ایتا
د بل سره دلته بل پوښتنه ماته پیدا شوه، یعنی کله چې موږ دغه ټیک ټاک را واخلو یا د فیسبوک هغه ریلز را واخلو، د چې کله موږ سکرول کوو په دې میټا کمپنی ته پیسې ورځي؟
بله، میټا کمپنی ته زمونږ له ژبه نه دي، خو بل څوک اعلان جوړوي او خوري هغه نه هغه پیسې اخلي. هغه ته وایي د دې پروسه داسې ده، هر څوک اعلان خوري، مثال ونیسي اډیډاس یو د لباس یو برانډ، هغه ته وایي چې زه شپږ میلیارد انسانان لرم په خپل پلیټ فارم کې، چې په هغه کې سلور میلیارد فعال دي، زما ریلز ګوري. که ته غواړې خپل یو بوټ یو لباس خرڅ کې، زه دې سلور میلیارد کې مثال د دوه میلیون ډالرو په بدل کې زه یو میلیون کسانو ته تا اعلان رسوم. نو دا زو ته چې اعلان ګورو، دې معنا دا چې موږ فیسبوک یا نورې رسنۍ قوي کوو، او هغه زموږ د لیدو لوجه کمپنیو ته دلیل جوړی چې زه دومره لیدونکي لرم او تا اعلان رسوم، نو ماته به دومره پیسې راکوي. نو موږ چې کلم ریلز ګورو یا ویډیوګانې ګورو، موږ یو قسم غیر مستقیم د دغه رسنیو کاروبار جوړو.
مننه کور ادان تاسو بیرته راګرځم. نو هغه کسان چې له دې وروسته ریلز ګوري باید پوه شي چې پیسې د دوی جیب ته نه، د بل چا جیب ته ځي. سجاد، که تاسو راته وایئ تاسو کله داسې کار کړی چې په یو ویډیو مو پیسې ورکړي وي د خاطر چې لیدونکي ډیر شي، هغه مو سپانسر کړی وي، یو داغه نه بیرته بیا تاسو ته پیسې راغلي وي؟
نه نه، تر اوسه داسې هیڅ کلم نه دی شوی. زه یو لومړنۍ ویډیو چې موږ کله وکړه، هغه زه ډېر حیران کړم. اولنۍ ویډیو موږ په د خوست په یو ولسوالۍ کې پر لاره باندې وکړه، بیا نو په دې کې موټر هم راغلی و، خلک هم پکې راغلی و، خو ځینې ریسټرکشن بیا واخیستل چې ما نه هغه ویډیو بیا فیسبوک ډیلیټ کړه، ځکه زه هغه اولنۍ تجربه وه. دا ویډیو په لسو ساعتونو کې څه باندې 9000 کسانو ولیده، او په لسو ساعتونو کې بیرته بیا ډیلیټ هم شوه. نو موږ دې برخې ته همدغه لومړنۍ ویډیو، ځکه زموږ لومړنۍ قدم چې دغه ویډیو ډېر موږ سره همکاري وکړه، نو هغې نه وروسته زه په دې باندې وپوهېدم چې په ویډیو باندې د پیسو ورکول یا د ویډیو سپانسر کول دا داسې خاص ګټه په دې نه لري چې موږ خاص هم نوم د راډیو خور شوی وي، نوم د راډیو هر چا ته رسېدلی وي په هغه سیمه کې په هغه ولایت کې. نو ما تر اوسه پورې نه په کومه ویډیو باندې پیسې ورکړي دي چې هغه دې ما سپانسر کړی وي، او نه مې کوم پوسټ سپانسر کړی دی. دا د هغو ادارو لپاره، د هغو چا لپاره ډېره مرسته کوي چې یو دوکان ولري، مثلا یوه اداره وي په یوه برخه کې خدمات وکوي، یا یو کورس وي، تعلیمي مرکز وي. د هغوی لپاره دغه برخه موږ تاسې ډېر لیدلي دي چې دا رقم په اعلانونه دوی سپانسر کوي، ویوز یې زیات وي، لیدونکي ډېر زیات پرې راځي. خو مګر که موږ پام ورته وکړو، د هغې د کمنټ برخه کموي، د لایک برخه یې کموي. نو موږ تر اوسه پورې دا رقم ته ریزانې نه دي سپانسر کړي. خپل طبیعي حالت کومه پرېښي دي، مینهوال لیدونکي پرې راځي، ګوري راسره.
وروسته بله تاسو نه د عاید په اړه هم وپوښتم چې عاید په میاشتني ډول باندې څومره ده، او آیا کولی شي نور کسان په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي؟ رقیبان به په مارکیټ کې څومره دي؟ بل میلمه هم له موږ سره وصل شوی، یار محمد پردیس ده. تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې له دې نه چې له تاسو پوښتنه وکړم، باسط که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړي، اوس مال کې رسنۍ کې چېرته وګورو، په یو ډول باندې د شخصي توپ طرف ته روانې دي. هر څوک اکاونټونه جوړوي پر فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې، چینلونه جوړوي، والته مطالبه کنټینټ تولیدوي، او په رسنیو کې په خصوص په ټیک ټاک او د ریلز کې چې موږ ګورو همدغه کم کنټینټ چې رسنیو هغه رسمي رسنیو نه، بلکې هغه چې شخصي افرادو په انفرادي ډول باندې تولید کړي ډېر فټ کېږي. ستاسې په باور باندې که دې وضعیت ته وګورو، آیا دغه اشخاص او افراد چې دا ډول کنټینټ تولیدوي د ټولنیزو رسنیو لپاره ګټور دي؟
بله، موږ څونه ډېر کټګوري لرو دې کې، دا موضوع ډېره پراخه ده. یو طرف سیاسي دی چې د ټولنیزو رسنیو د کنټینټ څخه نظامونه استفاده کوي او خپل پیغام خلکو ته داسې شو کوي چې هغه ریل کې هغه سي نه وي. ته مثال یې موږ ګاونډ کې هیوادونه، پاکستان یې زرته درکولی شم، چې هغه هر وخت د خپل حکومت په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. یا دې ته ورته موږ وطن کې دغسې واقع شته دی چې بعضې وخت ډېر مثبت پکچر شو کېږي، بعضې وخت ډېر منفي شي. هغه څوک چې شخصي رسنۍ بیرون نه پاله، یا هغه ډېر منفي وښيي، هغه څوک چې دننه هیواد کې هغه ډېرې مثبت وښيي. دا یو اړخ دی چې سیاسي ګولز لپاره دغه سوشل میډیا استفاده کېدلی شي. دویمې شخصي اکاونټونه یا د اشخاصو استفاده ده چې دوه کارونه لپاره کې یو د شهرت لپاره دویم د عاید لپاره مونږ په سوشل میډیا کې مونږ د ټیک ټاک سټاران لرو مونږ د انستاګرام سټاران لرو چې د ډیرو خلکو ژوندونه بدل کړل ډیر مشهور کړل او ډیر عاید ورته دغه په اصطلاح فائدہ ورته ورسوله مونږ دغه کنټینټ چې څوک کریئیټ کوي عموما په انټرټینمنټ کې ډیر زیات خلک خوښوي معلوماتي او په پښتانه خاوره چې دی ادبی کنټینټ ډیر زیات خلک خوښوي تاسو ملمن چې دی پردیس صاحب یو ښه مثال دی چې ډیر خلک پیژني او ډیر په سوشل میډیا کې فعال دی نو د سوشل میډیا خپل مثبت او منفی افیکټ شته په ټولنه باندې چې کیدلی شي بیا په دې باندې کله خاص ډسکس وشي ځکه پراخه موضوع ده
په ټوله کې تاسو د شعر او ادبیاتونه وکړه چې په افغانستان کې یا کوم طرف ته چې پښتانه اوسېږي له دې شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده په دې وروستیو کې یو سروي شوی و پکې ویل شوي و چې کله دغه هیوادونو کې چې انتخابات کېږي او ټاکنې کېږي کاندیدان په څنګه دغه توګه غوښ ټولنیز رسنۍ او لاسرسي لري یا په محتوا کې کنټرول لري د دې نه پوهیږي او د سیو اجنډا سره ته برابرې چې د ما افکارو په جلب کې ورسره مرسته وکړي ساسي په باور چې په دې برخه کې کار کوي او پوهیږي چې څنګه د ټولنیز رسنۍ امنیت ساتل شي دغه مسایل څومره دقیق وي څومره سم وي آیا د خلکو د انتخاب یا دغه محتوا نه چې په سوشل میډیا کې پوسټ کوي واقعا سیاستوال استفاده کولای شي
بالکل دا یو لوی کنسرن د امریکا په تیر انتخاباتو کې کله چې ټرمپ ګټل د ټکنالوژي او د سوشل میډیا استفاده په کې یو لوی کنسرن او په دریم نړۍ او په دویم نړۍ کې خدا بالکل یې او تخنیکی اړخ زړه داسې واځ کولای شم چې ټویټر میتا او نورې غټې کمپنۍ دو اے پی آی لري اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس موږ ورته وایو چې هغه د بیگ ډیټا انالایز لپاره په پیسو باندې خرڅوي ما درته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ډېرې فائدې دي یو پکې د اعلانات دي چې موږ تاسو اخلو یو پکې دغه شی دی چې دو لویه ډیټا خرڅوي یعنی د دې معنی په ساده اصطلاح کې زه واضح کړم چې هغه دا ده چې موږ سلیل شاتو کې په افغانستان کې کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي کوم لغتونه ډیر استفاده شوې دي بز ورډز ورته ویو دا اکسس خاصو انجنیرانو ته ورکول کیږي هغه په بیگ ډیټا انالیز کوي فرض مثال دوه پارټیانې په یو هواد کې یو بل سره مقابله لري هغه دغه اپی آی اکسس کوي هغه ډیټا انالیز کوي چې دا نن په مربوطه هواد کې کوم نو لغتونه یا کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي دا غي وروسته دوه هغه مایندسټ او خپل هغه پالیسی کې چینجز راوړي نو دا ټولنیز رسنۍ اوس د ملتونو د ګاید کولو ډیر یو ښه طریقه ده خو مثال یې تویل شم مو دا وړاندې په افغانستان کې د دفاع وزارت فکر کوم کده داخله وزارت او چاغي خپل د امارات ټول سوشل میډیا فعالان کې نو ولي ولاغه ته تقریر کوو هغه اپریشیټ کول لاغه ته انرژي ورکول ځکه هغه پیږي چې سوشل میډیا شته دا اوس لیډ ورکي ټیکنالوژي اوس ملتونو د لیډ ورکي د عامه ذهنیت چې ده اوس په سوشل میډیا کنټرولېږي او دا چاره په انتخاباتو کې دا چاره د نظامونو په چلولو کې او دا چاره حتی په جنگي مسایلو کې هم استفاده کیږي خو مثال د پاکستان لخوا د ابینندن هغه پلوټ چې په پاکستان کې تیاره سقوط شوی و جټ الوتکه هغه خوشکول د پاکستان لوخه یو غټ فاکټری په کې سوشل میډیا کې هغه فیلینګ ټچ کول و د خلکو چې خلک او عامه ذهنیت د خلکو داسې برابر کهن چې همدردی وخی او خپل دولت نه دا غوښتنه وکړي چې هغه پلوټ چې په جنگ کې نیول شوی هغه خوشی کی او په دې باندې باقاعده د بالیوډ فلم راغله ده یو نه بلکې په هالیوډ او بالیوډ کې ډېر فلمونه په دې راغلي دي چې څنګه سوشل میډیا د خلکو مایندسټ کنټرولوي او د دې ترڅنګ سینما هم دا رول لري چې دمدي یو تړلې موضوع ده تاسو تیر کال بل کال کا شاهد د مودي پکله فلم راغله نو نړیوال لدی وسخه لدغه ټولنیزو رسنۍ او په عموم کې د رسنۍ وسخه د ټکنالوژي وسخه د لوی استفاده کوي د لپاره چې د خلکو مایند کنټرول کی او لیډ کی
مننه کور ودان سجاد کته سره ته وایست وړاندې ما د موضوع یاد کړه آیت مو څنګه ده آیا د ویډیو په لیدونکو باندې دا کنه یو ثبات لري چې تاسو هغه ویډیوګانې تولیدوي، مثلا په میاشت کې 15 ویډیو تولیدوي او عاید هر میاشت په متوارتر ډول باندې په سمه توګه راځي، او فکر کوي دغه کومه چې تاسو ترلاسه کوي دغه زحمت برابر ده چې تاسو دې ویډیو تولید لپاره باسي؟
اوس وخت کې ډېر ښه دی، په خو هغه رقم ته نه و، نو څومره چې یوټیوب ته کار وشي ویډیوګانې پکې اوږدې وي، مثلا نیم ساعت نه زیاتې، تر یو ساعت پورې، دې باندې بیا ویوز هم دومره راځي. خو چې ویډیو د لیدونکو د خوښې او ذوق وړ وګرځي، لیدونکي در سره بلد شي چې په دې برخه کې دوی کار کوي، نو دې باندې بیا لیدونکي هم زیاتېږي، هغه اعلانات هم په خپل هم پرې زیاتولی شي. یوه ښه خبره دا هم ده، اوس وخت کې چې موږ ته څومره عاید ترې راځي، دا د څو کسانو بس کېږي، هم د کمرامین معاش پکې پوره کېږي، هم که زه غواړم ځان ته او د دې تر څنګ د ایډیټر برخه او نور کسانو لپاره هم یو څه نه څه گزاره دوی پې کېدلی شي. یعنی څومره خواري چې موږ کوو، اوس کلن در ته وایم چې د دوه درې کاله زموږ د یو څو کسانو گزاره په همدغه یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، او وخت نا وخت د ټیک ټاک برخه هم پکې موږ ور شامله کړې ده، په دې باندې زموږ گزاره روانه ده. یعنی دغه کسان دوامدار کار را سره وکړي، د دوی منظم معاش هم پکې جوړیږي، د ایډیټر پکې ځانګړی معاش جوړیږي، او زموږ هم پکې جوړیږي. نو ډېره ښه برخه ده د یوټیوب موسایت د پخوانه اوس ډېر ښه شوي دي.
لیدونکي مو ډېر د افغانستان درن دي که بهر؟
زموږ لیدونکي بهر دي، کولته یوټیوب موږ ته خپل معلومات راکوي چې تا اډینس په دغه لوکیشن کې دي، داسې لیست راکوي. زموږ اوس ډېر زیات لیدونکي دي په امریکا کې هم شته، په دغه عربي هیوادونو کې هم شته، اروپایي هیوادونو کې هم شته، حتی پاکستان کې هم زموږ لیدونکي ډېر زیات دي.
او کله چې دغه محتوا دغه تولیدوي د یوټیوب چینل لپاره، په مارکیټ کې مرقیبان څنګه دي؟ ځکه چې په دې وروستیو کې خو ډېرو خبریالانو، حتی خبریالان نه دي، دې برخې ته مخه کړې ده، څنګه ورسره رقابت کوي؟
موږ په یو برخه کې روان یو، زموږ دغه د یوټیوبي خبرونو بڼه د نورو نه ډېره جلا ده. یوه ښه خبره دا ده چې اوس وخت کې دغه کسان زیات شوي هم دي، د خپلې سیمې، د خپلو ولسوالیو، د خپل ولایت هغه د امن تصویر، د رنګینیو، د ښکلاګانو تصویر دنیا ته ښایي، نو دوی زیات شوي دي. خو په خوست کې دغه برخه بیا په پکتیا کې چې موږ چیرته دغه خپل نشارات کوو، یا لیدونکي را سره دي، اوریدونکي را سره دي، په دغه ساحو کې بیا د یوټیوب برخه لږه کمزوري ده. په فیسبوک کې شته، خو په یوټیوب کې بیا موږ سره داسې خاص رقیبان څوک نشته کوي. خو زه نه پوهېږم چې دوی موږ سره سیالي کوي په دې برخه کې، یا داسې یو څوک مستقیما موږ نه دی لیدلی. خو موږ چې دغه برخه کې کار شروع کړی دی، اوس په دې وروستیو کې په څو میاشتو کې ځینې کسان را پیدا شوي دي چې دوی هم په ورته زموږ غوندې کارونه یې پیل کړي دي. خو زموږ د همکارۍ لاس ورسره دی، داسې رقیب هم نه بولو، یا یې سیال هم نه بولو، چې ورته وایو چې ته موږ سره حتی همکاري ورسره کوو، خو داسې د رقابت په سترګه هم تر ډېره ورته کتلي نه دي. ځکه زموږ دغه کومه لړۍ چې شروع شوې ده د ویډیوګانو د خپرونو، دا یو جلا غوندې ده. هغه څوک چې په لومړي ځل لپاره یو کار شروع کړي، دې برخه کې به نور کسان را پیدا شي. خو مهم هغه کسان چې په لومړیو کې کار شروع کړی وي، او په لومړیو کې لیدونکي او اوریدونکي پیدا کړي وي.
وړاندې به د خلاقیت په اړه هم له تاسو وپوښتم چې په دې برخه کې څومره د هرې ویډیو په تولید کې بیلابیل نظریات راټولوي، او څومره یو ویډیو مو له بل نه متفاوته وي. خو اوس به ورشو پردې صاحب ته، تاسو هم ستړي مشئ، ما سره شعر نشته که نه، په یو ښکلي شعر به مې درته ښه راغلاست ویلی، او شاعري کې ډېره تکړه نه یم، خو وروسته به له تاسو حتما ترنم اورو. زما تخنیکي همکار هم ډېر په تمه ده چې تاسو یو ښه زمزمه واوري. ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته د خپل یوټیوب چینل په اړه باندې وایاست چې کارونه څنګه مخې ته روان دي، کله دې دغه یوټیوب چینل جوړ کړی او فعالیت دې پکې څنګه ده؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، میلمه ته، تخنیکي همکارانو ته، ټولو ته سلامونه. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر. زه نه پوهېږم څه ټایم دی، خو دا اروپا پر وخت مازیګر دی. د ټولو ورځ په خیر
کورولان سړی مشي مهرباني
مننه سلامات اوسې. نو ولخه بخنه غواړم چې پرونته له ګروس ته راغلم، چې دلته د سیده کې بندو مشه چاره نه و، ډیر خوښ شوم چې ډیره وخت موضوع مو ټاکلې ده، نه تنها د یوټیوبرانو یا د ټولنیزو رسنیو د فعالانو لپاره، دا له هر اړخه یو ډیر ښه تبلیغ دی او ډیر په ځای تبلیغ دی. نو د ازادي راډیو په کچه چې دوی ته لاس ورکول کیږي، نو زه فکر نه کوم چې تر دې غټ داد دی او چا سره اوسي. اول خو له تاسو مننه. دومه دا چې غالبا د 2018 نه راپدې خو ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی او لا ماغه وخت په کې مصروف وم. یوټیوب چینل یو داسې رسنۍ ده چې کولای شي په ډېر اعلی کیفیت سره د نړۍ هر ځای ته هغه تولید چې یو انسان یا کنټینټ لري یا تولید لري په ډېر ښه شکل سره وړاندې کړي. او دا ادرس او دا رسنۍ اوس ډېره مهمه ده او د ګردو رسنیو په منځ کې ډېر اعتبار لري او ډېر حیثیت لري. نو نه تنها چې هغه مانوي لحاظ خلکو ته ارزښت ډېر دی، هم تولیدونکي ته هم لیدونکي ته، نو په اقتصادي لحاظ هم یوه ډېره ښه سرچینه ده زموږ د خلکو لپاره چې نور عاید او څه نه لري. دوه خبره دا ده چې په افغانستان کې چې کله ما دا د پدې ادرس باندې کار شروع کړ، زه به ووایم چې له بده بخته چې دلته هغه خلک چې لوی لوی کمپنۍ په دغې برخو کې لري چې هغه رسنۍ دي، مثال تلویزیونونه دي، راډیوګانې دي، هغوی دا وخت تاسو د رقابت خبره وکړه. دلته بدبختي دا ده چې له افرادو سره رسنۍ په رقابت کې واقع کیږي. زه به د خپل ځان څخه داسې وکړم چې ما چې کله یوټیوب چینل کې کار کوو، نو ما هغه وخت یوې راډیو یو سیمه ییز راډیو تلویزیون هغه سره کار کوو. له هغه وخته به ما بیا دا دندې بدلې شوې، کابل ته لاړم، هلته مې دوه درې ځایونو کې دندې شوې، نو زما ټولې دندې رسنیو سره وي. مګر هیف دا دی چې په هر ځای کې به زه دې ستونزې سره مخامخ کېدم چې ما ته به ویل چې ته به شخصي یوټیوب نه استفاده کوې، ته به پر فیسبوک ډېر فعالیت نه کوې، ته به پر ټیک ټاک ډېر فعالیت نه کوې. ولې؟ ولا ته تا ته موږ معاش درکوو، نو ستا غږ او ستا انځور باید له دې ادرس خپور شي، نه تا باید په خپل چینل کې خلک پیدا کړي. د دې پر ځای چې د دې ادرس نه ما ته دوی د فعالیت هغه اجازه راکړې وه، بلکې ما ته به تبلیغ کړی وی چې پردیس نه تنها چې په دغه ته څارلی شي، په دغه ادرس یې وڅاری، پرېږده چې زما حیثیت مور سره جوړ شي، ما ته اقتصادي منبیم شي، زما ملګري هم د دغه کنټینټ نه استفاده وکړي، د دغه تولید نه. مګر له بده پخته چې زه د 2018 نه تر 2022 او 23 پورې په هغه شکل باندې خپل کار ته پرېنښودل شوم، د هغه رسنۍ د لاسه شي ما پکې کار کړی و. نمونه به دا خوستو نه، خو خپله شاید که څوک واوري پوهېږي چې ما چیرته کار کړی و. زما ممانه تنها زما ممانعتې کوو، بلکه ډېر ټولنیز
فعالیت مقصد پر دې ځای دا یوازې ستا ستونزه نه ده، د ټولو خبریالانو ستونزه ده.
او دا ډېره بده ستونزه ده، دا ډېر ځکه ما ورته ویل ګورئ، یو ځل دوه آن تر دې چې کله موږ سره قرارداد نیوی کېده، نو موږ کېنولو چې که تاسې دا شی سنبالوئ نو موږ سره قرارداد مه کوئ. ما هغوی ته واضح ویل چې ګورئ، تاسې دلته میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري کړې ده، په لسهاو په سلګونو کسان تاسو دلته ګمارلي په دندو باندې دي، زه تنها یو نفر به په دغه یو موبایل باندې ستاسو سره څه رقابت کې واقع شم؟ خلک به ما زما لپاره څه ستاسو تلویزیون او راډیو پرېږدي او زما ادرس به واوري. بل دا چې زموږ فعالیت داسې روزمره هم نه دی، یعنی اول خدای دا که روزمره فعالیت هم څوک وکړي ښه خبره ده، ته باید تشویق کړي. بیا زموږ غوندې خلک چې موږ به په راډیو او تلویزیون کې مصروف وو، کله کله به مو یو بنډار نیمو که ادبي هغه به یوټیوب ته واچو، سبا به غوښتو چار بره سره ناست شو، ولا تا یوټیوب ته ویډیو کړې ده او تا فیسبوک ته ویډیو کړې ده. نو په هر حال د ستاسو پوښتنې پورې رعایت شوه دا کیسه چې ما 2018 نه شروع کړې وه، خو په هغه کچه چې باید ما کار کړی وی زه چا کار ته نه یم پرېښې.
اوس څنګه ده؟ اوس فعالیتونه څنګه دي؟ عاید ترې څنګه ده؟
اوس کارونه ډېر زیات ښه شوي دي، ځکه زه اوزګار شوی یم ورته او کار پکې کوم. خو یو خبره بله دا ده چې لا به د دې وروسته ښه کېږي، تر اوسه پورې ځکه ښه نه دي چې ځکه مې ټولنه کې اوسېږم، د دوی لپاره د دوی ژبه مهمه ده او دلته د په لسهاو په سلهاو سوژې دي چې زه ورباندې باید کار وکړم. بدبختي دا ده چې زه فرانسه کې اوسېږم او د فرانسې ژبه حتمي ده چې سخته ده، ځکه یو سړی چې نوی راشي نو هره ژبه سخته ده. نو تر څو چې ژبه زده کوم او بیا د دیزي دغه کوم څه چې مثال ډېر مشهور دی، که د خوړو په حساب دی، که د کلتور په حساب دی، که د تاریخي سیمو په حساب دی، که مثال سیاسي او اقتصادي مسایل دي، خلکو ته په زړه پورې دي، نوی کال دی، اختر دی، برات دی، نو کدا موږ خلکو سره شریکو نو دا به زموږ لپاره مهمه ده چې ژبه زده کړو.
پر دې سبب تاسو نه وي باسط صاحب یادونه وکړه چې دا کومه برخه چې تاسو هم د اوس فعالیت کوئ چې شعر شاعري ده او ترنم ده او زمزمه ده، دا په افغانستان کې ډېر لیدونکي لري نسبت دې نه چې په فرانسه کې هغه کلتوري ځایان معرفي کړي.
پرته له شکه خو یو شی اوسې د لکه دا مانو د خلکو غوښتنه وه چې ستا ترنم خو لکه پرته له شکه ستا بنډارونه هر وخت د لاسرسي وړ دي، ته په خپل هم کالګي کې نسته شي کولای شي او لایو خبرونه هم کولای شي. خو لکه تا نه وای موږ دا غواړو چې ته باید نوي څه پر دې یوټیوب چینل خپاره کړي. نو ما هغه برخم ځان سره فکر کړی ول دو فلحال چې زما څه وس رسیږي زما ملګرو سره بنډارونه دي. زه پر ټیک ټاک کې واده بي خبرونه لرم چې په اونۍ کې دوه شپې زه خبرونه کوم. ډیر زیات ملګري دوستان هلته راځي خبرونه اوري ګوري. پر فیسبوک باندې دغسې فعالیت لرم. نو انکم زما فلحال پر یوټیوب دومره نشته دی خو د ټیک ټاک او فیسبوک دې ادرسونه نشته دی.
بس ته تاسو سره ته وایسته په فیسبوک او په دغه نورو سوشل پلیټفارمونو کې دوه اصطلاحات دي. یو بوست کله چې پوسټونه شوي وي او فیسبوک خلاصو نو هلته راځي چې تاسو کولی شئ دا پوسټ مو بوسټ کړئ. نه پوهېږم یو چای لیکلی وي ټرینډ. دا دغه دوه اصطلاحاتو په اړه کې لږ معلومات راکړی او کوم کسان چې په رسنیو کې فعالیت کوي دا دوه اصطلاحات ورته څومره مهم دي چې باید د دوی هغه کوم پوسټونه چې کوي پکې راشي؟
بالکل، فیسبوک بوسټ لري او نور رسنۍ خپل اصطلاحات لري سپانسر او نور. فیسبوک کې چې کله تاسو په یو پوسټ باندې بوست راځي مطلب یې دا دی چې تاسو موږ ته پیسې راکړئ تر څو موږ دا ایتا پوسټ تر ډیرو خلکو ورسوو یا ایتا صفحه تر ډیرو خلکو ورسوو. همغه د کاروبار خبره ده مخکې چې یادواري وکړه هم دې نه دوه پیسې جوړي یو کمپوننت دی. او بل مو ټرینډینګ ټاپکس موږ یوازې فیسبوک باندې کله فوکسونه کوم په ټوله سوشل میډیا باندې ټیک ټاک او په نورو مونږه کلم دی لپاره خاص اے آئی بیس پلیټ فارمونه هم جوړ شوې دي چې مونږ ټرینډینګ ټاپکس ته وپیژنو. مثلا په دې شپو ورځو کې مثال د فوټبال مسایل لري په اروپایي هیوادونو کې، نو کته د فوټبال په یو ټیم باندې ویډیو جوړ کینو هغه ټرینډینګ کړه نو ایتا دا کنټینټ پر ډیرو خلکو پورې رسیدلی شي. یا کپام می په ټیک ټاک کې هزاره ازبک تاجک پښتون دغه یو هشټګ دی اغه ټرندینګ مسله ده چې تاسو کې په خپل کنټینټ کې منشن کی واغې ویډیو یو څه هیلپ کوي چې مختلا شي. یا کیپ کیټ په نامه یو ایډیټر دی ویډیو چې هغه خپل دغه سپانسر کړی دی ټیمپلیټونه چې مشهور شي. نو دغه ټرند پیژندل دی یو کنټینټ کریټر لپاره ډیر مهم دی. په څو طریقو سره کېدلی شي په انګلیسي ژبه او نورو پرمختللو هیوادونو کې چې د هغې لپاره اتوماتیک ټولس موجود وي. خو په افغانستان کې پاکستان او درېمه نړۍ کې هغه بیا نو مینول کېږي یو څوک یو ټاپک خپله ټاکي او هغه بیا هغې نه یو ټرند جوړوي. مثال لشکری صاحب دی چې هغه دغه د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط باندې هغه ډېرې مرکې وکړې یو څه وخت ټرند کې هغه مسله چې ولې سقوط شو او معاملې څه ول فلا فلا. نو وخت چې څومره تیریږي دا مسله ورو ورو آرامېږي. یا سیاسي مسایلو کې کپام مې په افغانستان کې ډېر زیات د پاکستان او د ډیورن مسله او دې ته ورته خبرې چې هغه ډېر ټرند کې تر څنګه نورمال ټاپکس لري. موږ افغانستان کې یو جالب شی چې اوس ټرندینګ تر هغه لاغه د افغانستان د لرو پرتو سیمو ویډیوګانې دي یا له بیرونه یوټیوبران دي د افغانستان ایمیج خلکو ته ښایي. دغه ټرندینګ ټاپکس او مسایل لري چې دغه ملګری هم چې تاسو سره ملمه ده هغه هم همدا کار کوي چې موږ هغه ځایونه چې د افغانستان خلکو نه لیدلي او په تیرې مسافرو ته ورسو. یو یو دواری باید وکړم چې یوټیوب په افغانستان کې پیسې یا هیڅ نه ورکوي یا د نش په برابر دي. ځکه په افغانستان کې هغه کئ تا ویډیو باندې اعلان راوړي نو هغه به د آیفون د نایکی یا د کی اف سی اعلان راوړي کوم چې هلته موجود نه ده. نو ډیر کله دغه ورونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي او عاید ترلاسه کوي دا د هغه افغانانو یا د پښتنو برکت ده چې هغه بیرون اوسیږي. کله چې دوه هغه جیوګرافیکل ایریا بیرون سو مثال په جرمنی کې مثال په انګلستان کې سو ویډیو د دې وګوري او د انګلستان مربوط اعلان دا ویډیو په سر راشي نو دې ته عاید ورځي. نو ټرندینګ ټاپکونه دا چې پیژندل دي او کنټینټ کریټرانو سره کومک کوي چې هغه دغه شي خپل کنټینټ خو تیار کی او خی بوست کی
مننه کور ودان. پر دې سه بلاندې بل تاسو یو خزم زما وورو ماته ګورته ونیسي خو سجاد ته ورزم. سجاد که تاسو وایست کله شي زیاتر سره د پښتنو کې چې د یوټیوب لپاره پیسې ګټل کیږي یا د سوشل میډیا لپاره پیسې ګټل کیږي نو دا به اسانه کار یو ورڅوک باید دا کار وکړي. تاسو ته وایست څومره کار کوي د ویډیو د تولید لپاره؟ څومره وخت اخلي؟ په څومره وخت کې دا یو ویډیو تولیدوي او څومره زحمت ته اړتیا ده، خلاقیت پکې څومره په پام کې نیسي د هر ویډیو په تولید کې؟
موږ داسې کوو چې دغه برخه اوس ما لپاره لږ لږ اسانه شوې ده، کنه دا یوه سخته چاره هم ده چې ته یو ځای ته ځې، دوه درې کسان در سره بیا یې کمرامین وي، ایډیټر وي، کله کله دوه کسان، کله ملګري سره راټول کړو. خو ما خپل ځان ته کار لږ تر لږ اسانه کړی دی، داسې مې نه دی کړی چې زه مثلا یوه سیمه ټارګیټ کړم هغلته بیا یو څو کسان بخي ډېر کسان لاړ شو. نه، موږ عادي کمرونه استفاده کوو او هلته شاټونه اخلو، کسانو سره مرکې کوو، خبرونه ورسره جوړو. په لومړي وختونو کې دا غچاره لګه سخت په دی وی چې کسان ورسره ناشنا وي، شخص موږ هم ورسره ناشنا وو. نو ورو ورو دا کار چې کله د لیدونکو او د اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي، بیا ته پوهیږي چې زه باید څو کما په کومه برخه کې خبرونه جوړې کما، کومه برخه باید دغه بڼې پکې بدلې کما او نوای نوښت پکې راولم. یو مهمه خبره دا ده چې ما تر نن ورځې پورې د لیدونکو په خوښه کار کړی دی. په فیسبوک کې ما ته په لسګونو او حتی داسې وخت راغلی دی چې څلګونه کمنټونه دی سیمه په اړه راته شوي چې مثلا د خوست په ښار کې په پلاني ځای کې یو برنامه زموږ لپاره جوړه کړه. مخکې ملګري یادونه وکړه چې دوی لکه اغه نالیدلې سیمې یا نالیدلی ځای یا په نورو هیوادونو کې چې د کوم افغانان دي، دوی په لیدنو باندې یا دوی په کتنو باندې دوی پیسې ورته جمع کېږي یا ویوز زیاتېږي. دا بالکل درسته خبره ده، ځکه پښتانه چې په هر ځای کې زموږ خپرونې ګوري او زموږ خپرونې ګوري او اوریدونکي او لیدونکي د دې تر څنګ. نو موږ داسې کوو چې چاره مو لږه ځان ته اسانه کړي ده، هغه رقم ته ډیر پلان شو دا کارم نه کوو، ځکه کله کله داسې یو برنامه لپاره موږ پلان جوړ کړو هغه بیا په کټ مټا هغه رقم رام نه شي او لیدونکي هم خوښه نه کوي. کله کله ډیر یو عادي خپرونه وي، موږ یې جوړ کړو دومره زیات لیدونکي ولري چې زموږ تمام نه وي، لیدونکي تر لکونو پورې ورسیږي پر فیسبوک باندې. دغه رقم ته اوس په یوټیوب کې هم زموږ د خپرونو لیدونکي څه ناڅه زیات شوي دي. نو هم په کې دغه د دوی نظریات په نظر کې نیولې دي چې څوک راته د کومې سیمې یادونه ډیره وکړي. مثلا داسې وخت هم راغلی دی چې پنځلسو شلو ان تر دېرشو پورې کسانو خپله ولسوالي یاده کړې ده، زنګونه یې راته کړي دي، میسیجونه یې راته کړي دي. ځکه دوی په نورو هیوادونو کې دي، د خپل وطن عادي او کس سره چې مرکه ورته وکړي هم په خپله ژبه په خپله طریقه دغه تصویر ورته راواخلي د سیمې، نو دوی دینه ډېر زیات خوند اخلي. نو د نو یوټیوبرانو لپاره، د نو کسانو لپاره په اول وختونو کې لږه چاره سخته وي، خو ورو ورو ورسره بلدیږي. او یوټیوب یو داسې څه دی چې یو برنامه دې پکې مخکې لاړه، یوه ویډیو دې پکې مخکې لاړه، مکمل چینل دې درته مخکې دی. دا څومره مخکې له ملګري سره مخامخ شوم راته ویل چې د نیوز په برخه کې زما یوه ویډیو مخکې لاړه، په یوه ورځې یعنې څه کم 3000 ډالر ورته ګټلی و. دا د دې لپاره ډېره ګټه لاسته راوړنه وه. نو دا رقم ته ویډیوګانې کله کله پکې مخکې درومي.
مننه کور ودان. ستاسو رستی خبرې به د پردې صاحب له زمزمې وروسته واورو. پردې صاحب مهرباني، تاسو ته پته مې یو.
فریده جان ډیره مننه. اول خو باسط لاله ته سلامونه کوم، خوشاله يم چې هغه د خبرونه کې دي.
او په بل ډول ډیر صفاتونه مو کړل.
مننه ولا درونه ډېر ډېر لوی سړی د زمنګ په منځ کې. زه ډېره بخښنه غواړم د پاتې خبر دی ملګرو سره که تاسو وکړئ، زه یو دوه درې دقیقې وروسته خپل ځای ته رسیږم. نو
مننه. حتما زه درته بیرته راګرځم. باسط که تاسو راته ووایاست، مخکې مو په پیل کې یادونه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو په هره پاڼه کې که موږ فعالیت کوو هغه امنیت باید په پام کې ونیسو. د امنیت سربیره نور داسې څه ټکي دي هغه کسان چې محتوا تولیدوي دوی باید په پام کې ونیسي تر څو مکولی شي ښه محتوا تولید کړي، هم ترې پیسې ترلاسه کړي؟
نو ډېر فاکټر شته. یو یادواري د ملګري وکړله، د یوټیوب چینل چې چلی هغه وایي چې زه د لیدونکو په خوښه دا کوم. تخنیکي موارد که موږ مناسب هشټګونه استفاده کړو، په خپل ویډیو ډسکرپشن کې د ویډیو ټایټل ډېر ښه وټاکو لیکلو باندې، او پښتو د تنګ منګه انګلیسي کې هم هغه کیورډز ولیکو، نو دا مرسته کوي. ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم چې دی هغه داسې تیار شوی دی چې مثال زه د پښتو ژبې کیورډ استفاده کوم، زه پښتو کنټینټ ګورم، نو ماته هغه ویډیوګان عموما ډیر مخته راوړي چې هغه په ډسکرپشن کې یا په ټایټل کې پښتو موجوده وي، یا زه د پښتو کې ټکنالوژي ډیر ګورم نو هغه هغه ویډیوګان ماته راوړي. دغه سي الګوریتمونه تیار شوی دي. نو که دغه ملګری چې څوک کنټینټ کریټ کوي، یو خو هغه تخنیکی چاري دي د کیمرې او د لایټینګ او د مایک او بعضی داسې ټریکونه دي چې هغه بیکګراوند میوزیک داسې چې هغه لیدونکي یا اوریدونکي ورسره دغه خسته نشي، هغه خبرې چې ډېرې لنډې وي او خبرې بیخي پتول تلیلې وي، هغه هغه شی نه دي چې تاسو ژورنالستان به ډېر ښه پوهېږي. خو تخنیکي دغه کې چې کله سوشل میډیا کې مونږ پوسټنګ کوو، خو خبره دا ده چې د پوسټونو فریکوئنسي داسې هم نه وي چې مثال یو دم درې ورځې سر په سر پوسټونه وکړو او بیا بله میاشت دوه درې پوسټونه وکړو، نه. اندا درې څلور پوسټونه چې تاسو ویډیوګانې تیار کړې دي، درې ورځې بعد، دوه ورځې بعد، پخته کې څلور ویډیوګانې په دغه ترتیب سره پوسټ شي، د مناسب هشټګونو او مناسب ټایټل او مناسب ډیسکریپشن سره، او تر څنګ کې یوټیوب استفاده کوئ نو د خپل کنټینټ مطابق خپل کټګوري انتخاب کړئ، نو دا ډېر مرسته کوي چې تاسو ویډیوګانې هټ شي او تاسو کنټینټ تر ډیرو خلکو ورسیږي. او تر څنګ د فیسبوک چې اوس نه خو مطلب سموده کیږي چې د ریل سیرا ویستلې د ټیک ټاک د کاپی کولو نه بعد یا دې ته ورته، نو شارټ ویډیوګانې د خپل کنټینټ هم تیار شي. که اوسوک نیم ساعت یو ساعت پروګرام ته جوړی، دا نیم ساعت یو ساعت نه یو خسته ریل جوړ کړي د یوې دقیقې د نیمې دقیقې او مربوطه لینک ورسره واچي تر څو
سجاد که تاسی تروستی خبری لره میربانی که نوار بشو بیا پرده سایب تا جو وقت کم ده
خیلی ساسی نه گاورم او بخیدن ما میوت کرده و ما ویلی چه دادی زمزمه وقتی رو رسیگی بیا خبری چندانی مزمه که وینو
خیلی باز من پرده سایب تا پتا ما یو چه که پرده سایب آماده استه میربانی وکی که داغوی مایک
رسیږي تر څو چې زمزمې ته برابر شي. هغه ډېر نازک طبیعت لري، مونږ کله ټیک ټاک کې انور ځایونو کې پازابو نو چې ښه طبیعت چې برابر بیا ښه زمزمه کوي.
دا ما ورته وختي نه والی چې مونږ به در باندې خبرونه کې زمزمه کوو. اوس مایک آف ده، پردې صاحب مایک مو آن کوي، خبرونه وخت کم پاتې ده. پردې صاحب لا په لاره کې ده تر څو چې رسیږي او بیا مایک آن کوي، خبرې کوي، وخت اخلي. مقصد بیا زمزمه در باندې نیم کې پاتې کیږي. پردې صاحب کس مو غږ لري؟ فقط دوه دقیقې نور وخت لرو که چیرې پردې صاحب راسره وصل شو او وکولای شو زمزمه واورو. پردې صاحب مهرباني، فقط داسې دوه نیمې دقیقې وخت لرو چې تر اخیره پورې له تاسو سره بلار شو. مهرباني. داسې ښکاري چې نن دا زمزمه د دوی نه کیږي. خیر پردې صاحب، بیا انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نه د زمزمه واورو. خو زموږ د مېلمانه چې وه چې ورته وایي همداسې ارمان یې په زړه کې پاتې شو. انشاءالله را روانو خپرونو کې به بیا تاسو دعوت کړم او پردې صاحب سره بیا مخکې له مخکې خبرې وکړم چې بل ځلې له دوی نه زمزمه مس نه شي. له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو پرېښوده پروګرام ته راغلی. له پردې صاحب هم مننه چې دویم خپرونه کې راسره د ټولو مصروفیتونو سربیره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زلور دی وقت بلگی چی برن دکابل اخلما دیر خویونا میں اس هم د پی خبر دی انت وای چې تشوی زور ورا د حجری یاران دی انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو انڈی والا اے جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا ملنگ دخاری مام سرا جوڑنا خو خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا نو یو تو ستوری مدش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری مدش پہ انڈی والا نو ماس پتن میں دپرے انڈی والا ماس پتن میں دپرے انڈی والا